تدیر رو ده سات پخبروانه که موزه احمد شیبر کوربیم تخنیکی چاری شمشاد صدران مختوری السلام علیکم. در خبرونو وروسته با واوری چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتو په مرسته یوه مهمه سیمه ایزه غونډه جوړه شي. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د کندهار چارواکي وایي هغه نښته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې پیل شوې وه پای ته رسېدلې. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخته پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول شي. د کندهار چارواکي وایي هغه نښته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرمابک سیمه کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. دغه نښته وړمه شپه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام وکړ. د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وسلوالو غوښتل له هلمند ځانونه بند تیمور سیمې ته ورسوي چې د افغان قواوو پر کمین ور برابر شول.
د غورک ولسوالۍ امنیتي مسؤلینو د خپلو اپراتیفي معلومات پر اساس باندې د ګرمابک په ساحه کې د دوی مخته کمین نیولی وو. پر دوی باندې وسلوال بریدونه کړي دي. وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده چې دقیق ارقام یې زموږ سره نسته، خو یو شمېر وسلې، مخابرې، همدارنګه چاودېدونکي توکي او موټرسایکلان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
د دغه نښتې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. یوه مالیزیایي جوړه د بایسکلونو په مرسته افغانستان ته ورسېدله. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي دغه ښځه او خاوند غواړي چې د بایسکل په مرسته خپل سفر ته ادامه ورکړي او د حج فریضي ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل نن شنبه له دغو مالیزیایي بایسکل ځغلونکو سره ګوري.
په پام کې ده چې دغه خزه او خاوند چې لا هم په کابل کې دي د بایسکل په مرسته بیت الله شریف ته لاړ شي. نن شنبه له دوی سره ګورم او دغه سفر ته به خزه مینا برابر کړو. هیله من یم هر ډول امکانات چې دوی غوښتنه لري که خدای کول ورته برابر کړو.
تمه کېږي چې دوی له کابله هرات او له هغه ولایته ایران ته لاړ شي. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. د افغانستان د کرکټ پرختي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ الف لوبډلې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه 50 اوره نړیواله مسابقه د زیمبابوې په پلازمینه کې ترسره شوه. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي تیره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نومړي سیالي د افغانستان پرمختیاي لوبډلې وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري. اوس په زیمبابوې په دفاعي حالت کې حرکت کوي نه راغ څو پورې چې دوی یو لوبه ګټي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه 50 اوره نړیواله مسابقه د یک شنبه په ورځ وشي. دریمه مسابقه به د سه شنبه په ورځ، څلورمه د راتلونکي جمعې په ورځ او پنځمه به د فبروري پر 15 وشي. د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخته پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې له دې امر سره سم امریکا ته د ډیرو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو په ورتګ موقتی بندیز لګول شوی. ډونالد ټرمپ پرون دا پریکړه وکړه چې د جدي تحقیق او سختو اقداماتو تر اجرا کېدو پورې د دریو میاشتو په مخه د هغو هیوادونو کډوال امریکا ته نه پریښودل کېږي چې تروریستان پکې فعال دي. د ډونالد ټرمپ په فرمان کې دا معلومه نه ده چې کوم هیوادونه اغیزمن کیږي، خو د اسوسییټډ پریس او ریوټرز اژانسونو په وینا غالبا په دې بهیر کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل شي. ولسمشر ټرمپ همداراز امریکا ته د څلورو میاشتو په مخه له سوریې پرته د عراق، افغانستان او پاکستان د کډوالو بهیر هم ځنډنې کړی. هر کال له نورو هیوادونو 50,000 کسان په امریکا کې د مهاجرو په صفت منل کیږي. دا شمېره هم د ټرمپ له غوښتنې سره سم باید روان کال نیمایي ته راښکته شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخ د ناټو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی و. تریزا می تېره شپه له ډونالډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دې ته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې سل په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکنیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ پخوا د ناټو تړون تر وخته تیر بللی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې ویلي چې لا تر وخته مخکې ده چې له روسیې د بندیزونو په لرې کېدو بحث وشي.
As far as the sanctions, very early to be talking about that.
تر وخت ډیر مخکې دی چې د بندیزونو په باب خبرې وشي، خو کولای شو له روسیې، چین او ټول هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. دا به یو فوق العاده لاسته راوړنه وي، خو کوم تضمین نشته. وکړای شو مثبت کار به وي، نه منفي.
د مسکو او واشنگتن اړیکې وروسته له هغې خړې پړې شوې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ وکړ. تمه کېږي نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سخت پر ضد رابلل شوی و. مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ رتبه مقام دی چې په داسې یو مارش کې چې د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړ شوی برخه اخلي. ښاغلی پینس راغونډ شوی و په لسګونو زرو کسانو ته په وینا کې وویل
Because of all of you and the many thousands who
ستاسو له برکته په ټول هیواد کې په زرګونو زره کسان په داسې غونډه کې برخه اخلي نو په امریکا کې ژوند بیا برابرې مومي. د ژوند لپاره لاریون هر کال د امریکا د ستري محکمې د تصمیم په اعتراض رابلل کیږي. ستري محکمې په 1931 میلادي کال کې د جنین سخت قانوني اعلان کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د جنین د سخت مخالف دی ویلي ولسمشر ټرمپ ورسخه غوښتنه کړې چې په دې مارش کې برخه واخلي او له دغو خلکو د دوی د ملاتړ له کبله مننه وکړه. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېښت کلونو په عمر مړ شو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې والری بلوتوف جسد پرون په روسیه کې په خپل اپارتمان کې وموندل شو. بلوتوف په لوهانسک کې پخوا سوداګر و او په 2016 میلادي کال کې په همدې سیمه کې د بلتون غوښتونکو مشر و. د بلوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا وایي چې د زړه حمله پرې راغلې وه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتو په مرسته به د افغانستان لپاره سیمه ییز کنفرانس جوړ شي. په خوست کې قابلې فارغ شوې.
نوم می سنامه د قابلګۍ څخه فارغ شوې یم.
نوم می یاسمینه کاهل، زه د روفي روغتیا زده کړو انسټیټیوټ د پاریغنیز نو له جملې څخه یم.
په ننګرهار کې روزل شوې نیالګي خرڅلاو ته چمتو شوې.
کوریا په کامه کې لرم چې هغه کې نارنج، مالټا، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچا، بادام مختلف نیالګي می پکې تیار کړی دي.
د زیمبابوې د کرکټ لالف لوبډلې سره د افغانستان پرمختیایي ټیم سبا لوبه کوي او بیا درې نورې مسابقې لري.
دا د دې لپاره چې د 2019 کال روان نړیوال جام ته مشهوره نوي استعدادونه پیدا کولای شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د خولې د بدبوي په اړه معلومات ترکوي.
هغه غاخونه چې پوخ لري او پوخونه سوریسوي مصنوعي غاخونه خولې هغه التهابات دا ټول کیدای شي چې عمل دی د بدبوي سي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. افغان حکومت تملري د سیمې هیوادونه په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتو په مرسته جوړ شي د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه سلا شي. په دغه کانفرنس کې روسیه او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په کابل کې لیجرای رئیس سره په کتنه کې وویل نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. میروسلاف ینچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل ملګرو ملتونه افغانستان او افغانانو ته ژمن دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال میروسلاف ینچا د څلور ورځني سفر له پای ته رسیدو سره جوخت د افغانستان اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د دغه سیمه ییز کنفرانس د جوړیدو خبر ورکړ. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې میروسلاف ینچا په وروستیو کې په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دې کانفرنس په جوړېدو کې همکاري وکړي. په هغه غونډه کې چې له اجرایه رئیس سره یې درلوده پر دریو اساسي برخو بحث وسو. اول دا چې ملګري ملتونه هڅه کوي یو سیمه ییز کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا، هند او روسیا هم پکې برخه ولري. په دویم ګام کې وویل چې د ملګرو ملتونو نوې سرمنشي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته زیات اهمیت ورکوي او ویلې دي چې په دې برخه کې به افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره ډېره همکاري وکړي. دریم بحث د منطقوي اجماع او د سیاسي اړیکو د ښه کېدو له لویو طرحو د ملګرو ملتونو پر ملاتړ متمرکز و. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چیرې جوړیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پارکی د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې دغه سازمان د سیمې د عمده مسایلو په باب د ګډو تصامیمو او بحث لپاره یو کانفرنس را وبولي چې د سیمې هیوادونه یې برخوال وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاف ینچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل دغه سازمان به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پیلامیه کې د ینچا په حواله راغلي چې ویلې دي ملګري ملتونه تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي. په هالند کې میشت پخوانی ډیپلومات او سیاسي تحلیلګر حبیب منګل وایي په جوړیدونکي منطقوي کانفرنس کې باید له پاکستانه غوښتنه وسی چې په خپل خاوره کې د سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو اقدام وکړي.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي لمنځه یوسي. د کراتو غوښتنو سره سره پاکستان دا کار نه دی کړی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد ټول هغه کتنامې چې پخوا تصویب شوي دي، هغه جملې نه په طور د مثال 1303 او 2255 د شورای امنیت کتنامې په عمل کې پلي شي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسمشر او اجرایه رئیس ترڅنګ د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی له ځینو نورو دولتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نویو کمشنرانو او د ښځو له فعالانو سره هم کتلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره شخېدلی یو چې د افغان ځواکونو لیکو ته د ښځینه پوځیانو د جس په اړه تاسو ته معلومات درکوي، خو مخکې تر هغې به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو چې پر کومو موضوعاتو یې سرمقالې لیکلي دي او کوم موضوعات ورته مهم بریشي. اجمل تورمن دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په وړاندې د غبرګونونو او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نویو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا د متحدو ایالاتونو نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې افغانستان ته به نور عسکر ولیږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ټرمپ دغه شان ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به سختوي او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاس لاندې نه دی په سرمخاله کې وړاندې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې له افغان ځواکونو سره به د هغوی تر بسنې او د اړتیاو تر پوره کولو پورې مرستو ته زور ورکوي. د سرمخالی لیکوال لیکي افغان حکومت ډاډه دی چې د امریکا د نوي حکومت مشرۍ به د ترهګرۍ ضد مبارزه نوي پړاو ته ننوځي او له افغانستان سره به یې مرستې تر پخوا ډېرې اغېزمنې وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو له دې اعلان سره چې افغانستان ته به یو نیم زر پوځیان استوي اوس دا د برتانیې هم ورته اعلان کړی او وایي چې هم به افغانستان ته نور پوځونه واستوي او هم بل افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. په مطلب کې راغلي چې موږ بیرته کلونه کلونه شاته روان یو او کوم بنسټ چې له نن شپاړس کاله مخکې په بن کې کېښودل شو خښتې کږې وي. سر مقاله لیکونکی د دغو ځواکونو په ډېرېدو سره بیا ځلې په هیواد کې د جګړې د پراخېدلو له امله په اندېښنه کې دی. سرخط پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف څرګندونې راخستي چې ویلي دي په سیمه کې ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون لازمي او منطقي دی. په مطلب کې راغلی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د داعش ډلې پر ختمولو د ترامپ ټینګار د مسکو او واشنگتن ترمن د نږدېوالي او یو شان فکر د رامنځته کېدلو لامل ګرځېدلی دی. د مطلب لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خاطر دې په افغانستان کې د امریکا پر سیاستونو انتقاد کړی و.
د افغانستان دفاع وزارت یو نوی پروګرام اعلان کړی چې له مخې به یې په پوځ کې 10% ښځې جلب شي. په وسلوال پوځ کې د ښځو د جلب د پروګرام په اړه ملالی بشیر د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره مرکه کړې ده او په سر کې دغه پروګرام د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال وزیري وویل
د وسلوال پوځ د ټول تعداد څخه 10% کولی شي میرمنې راشي په وسلوال پوځ کې دنده اجرا کړي. دوی کولی شي چې هم افسران بریدملان هم سرتیری ووسیږي، پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي په وسوال پوز کې دنده ترسره کړي. دا اوس موږ په اکاډمي ملي نظامی کې میرمنې لرو چې په تدریس بوختې دي، په اکاډمي د افسرانو کې د ځوانو افسرانو په اکاډمي کې میرمنې لرو چې په درس باندې بوختې دي. د ملالۍ ځانګړی خونځی چې د ښځو لپاره جوړ شوی دی باغی کې هم موږ مسؤلین لرو درس وی چې پراتونکو کې په هغه هم افسرانی وی. څو موده مخکې موږ یو 109 مېرمنې ترکیه هیواد ته ولېږلې چې هلته د درس او تعلیم نو وروسته بیرته راغلي اوس په ملي اردو کې افسرانی دي. نو موږ دا اوس د مېرمنو له ډلې نه جنرال، ډګروال، ډګرمن، افسران، بریدمنان، سرتیری، ډاکټران، نرسان او پیلوټانی په دې ټولو برخو کې موږ مېرمنې لرو. موږ هلې ځلې دادی چې مېرمنې په داوطلبه توګه وسلوال پوځ ته راشي او دلته دنده ترسره کړي. دلته ورته ټولې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. هغه جنکۍ یا خویندې چې 12 سم نه خلاصې شوې وي او وسلوال پوځ کې وظیفه ترسره کوي، د هغوی لپاره موږ زمینه برابره کړې ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې درس ووي. اوس موږ د دنیا پوهنتون سره قرارداد کړی دی. دا اوس نږدې 200 خویندې هلته درس وي. علاوه د معاش نه 5000 افغانۍ د هغوی سره مرسته کیږي تر څو چې قلم او کتابچه او کاغذ او خپل ضروریات ور باندې رافه کړي.
جنرال صاحب، اوس مهال په وسلوال پوځ کې څومره ښځې دي؟ یعنی شمیر څومره دی؟
د 1500 څخه تعداد شمیر زیات دی اوس په وسلوال پوځ کې.
په دسمبر میاشت کې نیلوفر رحماني چې پیلوټ و لاړه په امریکا کې پناه واخیسته او دی ویل چې د دې امنیت ته خطر په افغانستان کې. نو دغه ښځې نشته پوځ غړي چې وغواړي د وسلوالو ځواکونو برخه شي، د هغوی امنیت په څنګه نیول کیږي؟
وسلوال پوځ ته چې څوک راځي هغوی ستر افتخار ده چې خپل هیواد ته خدمت کوي. او وسلوال پوځ کې چې څوک افسر کیږي هغوی د دې لپاره نه راځي چې قرار په بستره کې ویده شي او آرام خوب وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راکمولو لپاره د روغتیا په برخه کې د ښځینه قابله و او نرسانو ګمارنې ته اړتیا ډېره ده. دوی په دې ولایت کې د روغتیایي زده کړو د مرکزونو څخه په ځانګړي ډول د لسکونو نجونو او ښځو فارغېدل یو ښه پرمختګ بولي او هیله لري چې د فارغو شویو قابله و پوکمارنې سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د روفیل روغتیایي مرکز څخه د یو شمېر قابله او د فراغت په مراسمو کې د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په اطرافي سیمو کې د قابله او د ګمارنې اړتیا ډېره ده او دوی به دا نجونې د عامې روغتیا وزارت د پالیسیو په رڼا کې په خصوصي او حکومتي کلینیکونو او روغتونونو کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې خصوصا په خوست ولایت کې چې یو سرحدي سیمه ده د زنانه نرسانو او قابله ګانو شتون ته ډیر ضرورت دی. زه د خوست ولایت د عامې روغتیا د مسؤول په صفات ډیر خوشبین یم چې د داسې زنانه نرسانو او قابلاو په فراغت سره به موږ وکولی شو چې په دې سرحدي ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه.
د یاد روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر سید عارف روفی وایي چې یاد مرکز دوه کاله وړاندې په فعالیت پیل کړی او دوی سږ کال په خپله اوله دوره کې یوازې 23 نجونې د قابلګۍ د زده کړې فارغانې لري. خو د نرسنګ برخه یې 3 کلنه ده او په راتلونکي کال کې به نرسان فارغانې هم ټولنې ته وړاندې کړي. د قابلګۍ د څانګې دوه تنې فارغانې وایي که په هر ځای کې ورته د خدمت زمینه برابر شي نو دوی به د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره ورشي.
نوم یې ثناوا د قابلګۍ څخه فارغ شوی یم. هوډه ما چې په اینده کې خپلو خویندو ته خپلو میندو ته خپلې نوو پیدا شویو ماشومانو ته خدمت وکړم. دوی ته ډېر ضرورت دی د مور په برخه کې د ماشوم په برخه کې.
نوم مې یاسمینه کاهل. زه د روفي روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ د پاریغانز نو له جملې څخه یم. غواړم چې د خپلو میندو د پایښت لپاره او د ټولنې د بچیانو لپاره کوم ځای زما لپاره مساعد دی. زه غواړم چې د خپلو ګرانو میندو لپاره په هغه ځای کې خپل مسلک ته دوام ورکړم.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی بیا د فارغانو غواړي چې د طبابت د مسلک تقدس او سپېڅلتوب ته پام وکړي او په روغتیایي خدمتونو کې د ځانونه له توپیرزو چلندونو لرې وساتي.
هیله ارزو غوښتنه مې د ولایتي شورا په استازیتوب له دغو خویندو نه دغه ده چې دوی عند الله او عند الرسول پرته له مذهبي تبعیض او پرته له قومي تبعیض او پرته له کلیوالي او سالیکو پرته له نور چلندونو نه دوی په خشان سره طبابت تر سره کوي په خشان سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
زیادوانی ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د یو شمېر برنامو سربیره په خوست کې د احمد شاه ابدالي روفي او حکیم تنیوال د طبي زده کړو په نوم هم درې مرکزونه په فعالیت بوخت دي چې لسګونه نجونې او هلکان پکې نیمه لوړې طبي زده کړې سرته رسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې 24 قابلې له یوه روغتیایي مرکزه فارغې شوې دي. په ننګرهار کې د نیالګیو د کښېنولو بهیر اونۍ وروسته پیل شي. په دغه ولایت کې د نیالګیو د روزونکو ټولنې مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې ډول ډول میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي بوټي تولیدي شي چې پر نورو ولایتونو سربیره پاکستان ته هم صادروي. له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور لري.
سره لدې چې په ننګرهار کې د نیالګیو د کښېنولو رسمي کمپاین لا نه دی پیل شوی، خو د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه د نرسرۍ پارمونو مالکانو ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي د جلال آباد ښار بېسودو پله ته څیرمه د نرسرۍ پارمونو مارکیټ ته راوړي چې په نورو ولایتونو سربیره یې پاکستان هیواد ته هم صادروي. د بسم الله په نوم یو تن چې په کامې ولسوالۍ کې نرسري فارم لري او د خپل پارم نیالګي د جلال آباد ښار د نرسرۍ مارکیټ ته راوړي وایي چې د دوی تولید کړي میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي د افغانستان نورو ولایتونو ته وړل کیږي.
فعلاً قریه په کامه کې لرم چې هغې کې نارنج، مالټه، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچه، بادام مختلف نیالګي مې پکې تیار کړي دي. لکه دلته یو څو ورځې په پروشاتو کې پاتې دي پرچونی عمده نیالګي چې زمونږ دي اوس فعلاً مزار ته ځي، هرات ته ځي، کندوز ته ځي، خوست ته، غزنی ته دې ځین ته د دې ځای نیالګي ځي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
انجینر حفیظ الله وحدتی چې د افغانستان په ختیځ کې د نیالګیو روزونکو ټولنې غړی دی وای چې په خپل پاکستان زخه میولرون کی او غیر میولرون کی نیلګی واری دیدل قوز دوی د دې جوګشوی چې پاکستان ته د خپل نرسری او نیلګی صادر کړي
په خپل د نیلګی تولید کوون کی دلته پورې داران ډیر کم نو موږ مجبورې دو چې پاکستان نه نیلګی وارد کو الله فضل دې چې اوس موږ د ننګرهار ټول پورې داران کوشش کوي هلې ځلې کوي داس نیلګی تولید کی چې موږ خپل هوادوالو ته برابر کی اس کال موږ ډیر ځان نیلګی چې په ننګرهار تولید کړي یا په نور ولایتونو کې تولید کړي هغه پاکستان ته صادر کړه او په خو موږ د پاکستان واردول اوس ان شاء الله پاکستان ته صادرو
د افغانستان په ختیځ زون کې د نیلګي او روزون کې ټولنی مسول رضوان الله ناصح وایي چې په تیرو سو کلونو کې چې دوی د سترو د باغونو په جوړېدو پیل کړي ښه نتیجه یې ورکړي ده د په زمیندارو غږ کوي چې په خپل ځمکو د سترو سو باغونه جوړ کړي
منگ پخیوا گوشتا دریانور او پنور مختلف ولسوالی و تجارتی باغونا جو کرد سوسن پس تروسو که دلی موسخا چه وزر اللس او یوریکا لیمو او مایر لیمو او وزر یولس لیمو چه ده یو جریب آیده ده دلی نیم لکوی ده ولی ترسالور لکو پا شاوخواهو که باغدار تا گتا ورسیده پا ده خاطر باغداران تشویق شو ترسو دغا نیلگی پا مطمئن دول واخلی او خپل تجارتی باغونا ده جو کرد
سره لدې چې د نیلګیو د کینولو رسمي بهیر به په ننګرهار کې یوه اونۍ وروسته پیلېږي اوس هم د نرسری پارمونو مارکیټ ته خلک ورځي میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي اخلي
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د افغانستان د کرکټ راتلونکي ډیره روښانه ده دوی په داسې حال کې دا تمه شي چې د افغانستان پرمختیایي لوبډلې پرون د زمبابوې له الف ټیم څخه د کرکټ 500 واره مسابقه په 500 وکټو وګټله د کرکټ بورډ مسؤلان وایي هڅه کوي د کرکټ په ټیمونو کې ځوانو استعدادونو ته د غړیتوب چانس ورکړي د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي څرګندونې د سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې
دا د افغانستان پرمختیایي لوبډله ده خو د زیمبابوې الف لوبډله ده په دې کې اکثر هغه نوي ځوانان دي چې په کورني کرکټ کې ښه استعداد ښودلی وو او دوی دغه لوبډلې ته لار پیدا کړل او بیا په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکول دا واقعا په ثبوت رسوي چې زموږ لوبډله یا زموږ ځوان استعداد دومره پیاوړی دی چې د هغه ټیمونو سرچاره د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب لري او هغو ته په خپل کور کې ماته ورکوي نو د افغانستان د کرکټ راتلونکی زه ډېره ځلانده بولم خو البته چې یو صحیح تخنیکي رهبري ورسره وي نور به انشاءالله اولاد پرمختګ کوي
د نورو مسابقو لپاره به څومره د بریا چانس د افغانستان ته مهیا وي
دا خو تاسو ته معلومه ده چې دوی 15 ورځنۍ سیالۍ لري دغه لومړۍ سیالۍ ګټل هغه نفسي فشار پر مقابل لوبډله باندې اچي نو لومړۍ سیالۍ د افغانستان پرمختیایي لوبډلې وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري اوس به زیمبابوې په دفاعي حالات کې حرکت کوي نر هغه څو پورې چې دوی یو لوبه ګټي خو په حقیقت کې زموږ دغه بریا یا لوبه ګټل یا دغه تمرینات دا د دې لپاره دی چې د 2019 کال روان نړیوال جام ته موږ څومره نوي استعدادونه پیدا کولای شو هغه چې دغه سیستمونو سره لوبي او کوم څه هغه استعدادونه په لاس راځي هغه لوبغاړي چې په کور دننه کې ځان ثابت کړی دی همدغه په نړیوال میدانونو کې موځلیږي ان شاء الله ورځي د دې استعداد نه به ګټه حاصل کړي
نور څومره ځوانانو ته تاسو چانس ورکړي چې د 30 کلونو ټیم ته لار پیدا کړي یا هم هغه ځوانان چې زلیدلي ملي ټیم ته
تاسو ته معلومه ده په دې کې اکثر هغه نوي ځوانان دي چې د نن کلونو ملي لوبډله کې هم لوبېدلي او بیا په ډومېسټیک یا کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي او اکثر نوي ځوانان دي همداسې په ملي لوبډله کې په څلور تنځه کس هغه نوي ځوانان کلیلي دي چې هغه د دې نه مخکې د افغانستان په نن کلونو ملي لوبډله کې لوبېدلي وو نو د وخت په تیرېدو سره به ان شاء الله اولاد چې څومره نوي استعدادونه پیدا کړي دوی به د خپل استعداد پر وړاندې ځان د لپاره لار خلاصي چې بل اخره د ملي لوبډله سره یوځای شي او افغانستان یو داسې په استعدادونو ولاړ ملي لوبډله ولري البته په 2019 کال کې هم داسې په 2023 پورې البته زه دومره پوهیږم چې د افغانستان د روان استعداد به دومره زیات وي چې د هرې ورځې د هرې میاشتې په تیرېدو سره به موږ کوشش د دې کوشش څنګه ودی ته ځای پیدا کړو
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فتنه عثماني لیکي د ازادۍ رادیو شخ په زابل کې سم نه اوریدل کیږي محمد ایوب هم لیکلی دی چې د ازادۍ رادیو خبرونې انعکاس کوي خود نه لیکلی چې لکم ځای او چیرته غلام ولی د خپل راسوول اس ام اس کلی کی د مقور په ولسوالی کې چې موټر د کابل لوري را ځي نو په اوله پوسټه کې پولیس ل موټرانو پیسې اخلي باید د مخونی ولشي. عبد الواحد مدقق لیکي پلوګر کې ډیره واوره شوی خلک ورته خوشاله دي. بنفشه وردک لیکي په میدان ورده کې شایسته واوره وري. مریم سادات لیکي له ازادي راډیو مننه چې د افغانستان له حاله مو خبروي. محمد ایوب له کابل لیکي د امریکا فشار پر پاکستان ډیر اغیز وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ازادي راډیو سپورتي پروګرام می خوښته. او سنا سادات لیکي د میدان وردک نه چې د پیر صاحب پر ځای د ځینې کسانو نومونه یادوي چې هغوی وټاکل شي. لاس په جاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له ناجي صاحب څخه.
د کندهار چارواکي وایي هغه نښته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې پیل شوې وه پای ته رسیدلې ده. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخت پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخ د ناتو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر مرستیال پرون په واشنگټن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سقط پر ضد رابلل شوی و. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېښت کلونو په عمر مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د خولې د بدبوي په اړه معلومات درکوي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به تر وخت مخکې وي که له روسیې څخه د بندیزونو د لرې کولو پر امکان خبرې وشي. ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د ټرمپ تر خبرو مخکې ویلي وو پر دغسې یوه اقدام غور روان دی. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرې وکړې. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې حال کې ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کوي چې په واشنگټن کې اوازې دي ترامپ شایي له مسکو څخه ځینې بندیزونه لري کړي. دغه بندیزونه د اوکراین په چارو او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سیستم کې د مسکو د لاسوهنو د ادعاو له کبله د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روسیې لګول سوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه کانفرنس کې چې د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می هم پکې حاضره وه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ټلیفوني مکالمې په باب وویل ما اورېدلي چې د ټلیفوني مکالمې تابعیا سوې ده و بګورو چې څه پیښیږي. د بندیزونو په تړاو به ووایم چې په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا له صدر اعظم تیریزا می سره تر خبرو وروسته په دې اړه په کانفرنس کې خبریالانو ته څرګندونه وکړه. پرون تر دې مخکې د ټرمپ سلاکارې کیلین کانوی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي وه پر مسکو د بندیزونو پر مسله غور روان دی. کانفرنس په وینا کې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ وویل هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره بهترینې اړیکې ولري. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې خبره راځي زه د ښه بد یا متفاوت والی خبره نه کوم. زه دغه ښاغلی پیژنم هم نه، خو هیله من یم چې بهترینې اړیکې ورسره ولرم. دا ممکن دی او دا هم کېدای سي چې وې نه لرو. خو کنفرنس ته په وینا کې د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می متفاوته خبره وکړه. هغې وویل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې بندیزونه باید پر روسیې تر هغو دوام پیدا کړي چې دغه هیواد د منسک موافقې په بشپړه توګه عملي کړي نه وي. د دې موافقو هدف د اوکراین په ختیځ کې په بشپړ ډول د شخړو ختمول دي. په دغه شخړو کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې 9,055 کسان وژل شوي دي. تیریزا می وویل کله چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو په تړاو پر دغه هیواد د بندیزونو مسله په بریتانیا پورې ارتباط پیدا کوي، موږ وضاحت ورکړی چې غواړو د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي سي. زموږ په باور دغه بندیزونه باید تر هغو دوام ولري چې د مینسک موافقه په مکمل ډول عملي سوي نه وي. موږ په دې باب په اروپایي ټولنه کې هم خپل استدلال ته ادامه ورکړې ده. خو بلخوا ځینو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو له دې ډلې جان مکین او راپورت من ویلي د بندیزونو د لرې کېدو د تصمیم نیولو په صورت کې به هڅه وکړي پر روسیې د بندیزونو طرحه په قانون بدله کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس خبر له مخې ډونالډ ټرمپ نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره هم خبرې وکړي او په ټلیفون به د استرالیا له صدر اعظم مالکم ترانبل سره هم وغږیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پورا پویولو سو بچول ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. خو وسروختیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ناجاسا په وړاندې کوي.
روختیا د ژوند اشتمنی.
سلامونه مې ومنه د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ز ناجیا صفایسه څرګر کوم. دوستانو نن پروګرام د خلی بدبوی ته زنګړی شوی او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او ډاکټر صاحب یوسف زیر به تاسو ته د خلی د بدبوی په بیلابیل عواملو خبري وکړي. ډاکټر صاحب ته لمړی خراغ لاسوي.
مننه خوري ز خپل خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او هغه کسان چې همدا اوس موږ غاغوري خپل سلامونه او نیکی له تقدیم کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور هم چمتو کړی. د راپور اورو به راګرځو خبرونه ته او تاسو هم بیا کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب یوسف زین خپل پوښتنې مطرح کړئ. روغتي متخصصین وایي د خلی بدبوی ډیر لاملونه لري چې له هغوی څخه د هاضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او دیگر ناروغي د یادولو وړ دي. د خلی بدبوی د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خلی مختلف ناروغۍ او د خلی وچوالي له امله هم رامنځته کیدی شي. ډاکټر محمد حنیف هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د خلی د بدوی د منځوړلو لپاره د ورځې دوه ځلې باید غاښونه برس شي تر څو خلی کې پاتې غذایي مواد، بکتریا او منځتللي حجرې وینځل شي.
که چیرې یو شخص منظم برس ورځ کې دوه ځلې یا پس ډوډۍ نه خصوصا د شپې طرفه منظم خپل غاښونه برس نکي یا مسواک نکي د خلی بدبوی علامل ګرځي. هر فامیل، هر غړی د فامیل باید متوجه دي ته چې منظم باید خپل غاښ برس کړي او په زمين کې دوی باید په دې باندې اکتفا ونه کړي. دوی باید منظم په کال کې یو دوه ځلې یا درې ځلې باید غاښ ډاکټر ته مراجعه وکړي. خپل غاښ باید دوی منظم په منظم ډول سره چک کړي او هغه عامل چې غاښ د وخت خرابېدو او د بد بوی د خولې پیدا کېدو عامل ګرځي لکه نسوار، سګریټ، نور دخانیات نه باید باید دوی پکله کډډه وکړي.
ډاکټر هاشمی وایي د دې ترڅنګ د خولې وچوالی، د عمر پوخوالی، د مصنوعي غاښونو لوګه او ځینې نورې ستونزې هم د خولې د بدوی مهم لاملونه دي. خو څه باید وکړو چې د خولې له بدوی ځان وساتو؟ ډاکټر محمد حنیف هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول خو لکه چې څنګه ما مخکې اشاره وکړه باید منظم دوی خپل غاښونه باید برس کړي او منظم ډول باید دوه درې ځلې باید په کال کې دوی د غاښ متخصص ته مراجعه وکړي تر څو چې غاښونه چک شي. دخانیات، سګریټ، تمباکو، نسوار په صورت عموم باید ډډه وکړي دخانیاتونه د خولې بدبوی به هم د منځه لاړ شي، د دې نه به مخنیوی او وقایه وشي.
د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا په میده کې د ایچ پایلوري په نوم د یو ډول میکروب پیدا کېدل هم میده میکروبیه کوي او په پایله کې د خولې بدبوی رامېسته کیږي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او تاسو ته د خولې د بدبوی په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب یوسف زیر د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې د خولې د بدبوی مهم عوامل څه دي؟
محترم خوري، دا دوه عمده علت یا عوامل لري، یو سیستمیک ده او یو بلې موضوعي یا لوکل ده. په موضوعي کې هغه غاښونه چې توروالی ولري یا کریس ولري، د اورې التهاب، د ژبې التهاب چې تقریبا 30% د ژبې التهاب د وجې نه پیدا کیږي، نور هغه غاښونه چې پوخ لري او پوخونه سوری سوي مصنوعي غاښونه په مجموع کې استوماتیت یا د خولې هغه التهابات، دا ټول کیدای شي چې عامل دی د بدبوی سي. او بل د ستوني درد، د غوږو درد او نور د فرانجایټس چې موږ ورته وایو، نور د تنفسي سیستم امراض چې هغې کې تومورونه راځي، د معدې مشکلات یا امراض، د بدودو امراض او د کبد کبدی امراض کې هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا شي.
دا اوس توخی صاحب په لیکه کې دی د پښتنه اخلو. توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه په خپل مخکې ته او ستاسو محترم مننه او ټول اوریدونکو ته خپل نیک دا منوړم.
ډېر مننه، مهرباني.
ورسره د موضوع په هکله موږ دوه ویلای شو د محترم ډاکټر صاحب زخم چې د داخلي تاپون یا بدبوی امیل تاسو بیان کو، ابل ډاکټر صاحب هم بیان کو، تاسو هم بیان کو. خو کله کله داسې پیښیږي چې زموږ په غاښونو کې پیدا شوي دي، کله چې د سړي عمر ولول وخت ورسېږي، یعنی 5 کلنۍ شپې 5 کلنۍ ته ورسېږي، د غاښونو مکی پکې پیدا کیږي. خو هغه بیا داسې هم نه کیږي چې سړی ډک کې یا پور شوي دي. د دغو په هکله که معلومات راکړي، بل که موږ ته دا معلومات راکړي چې څه ډول خواړه موږ وخورو هغه زموږ د خولې د بدبویي د منځه وړلو لپاره مفید تمام، آیا لکه نسوار او دخانیات دا خو بالکل ممنوع دي؟ نو دا په خوراکي او غذایي رژیم موږ ته داسې راوسي چې کومو شیانو کې داسې مواد موجود دي چې زموږ د خولې بدبویي ورکړي.
د تاسو غاښونه که چیرې توروالی ولري یا هغه پوښونه چې سوری وي، هغه باید تاسو غاښونه باید تداوی کړئ او هغه پوښونه باید وباسئ، له سره بل پوښ جوړ کړئ. یعنی هماغه علت یا عمده هغه اساسي علت باید ورک سي، غیر د دې نه نور لاره نه لري. بل دا چې تاسو وایئ چې خوراکي مواد، هغه خوراکي مواد چې تاسو ته ګټه کوي لکه نانا ورته وایي، ګشنیز، دا شاید دا ښه ده، یعنی یو 100% بدبویي ورکوي. خو تاسو کولی شئ چې د ورځې 2 وارې یا 3 وارې غاښونه ومینځئ او دغه سولوشنو څخه استفاده وکړئ، ماوتواشو څخه استفاده وکړئ. کیڅ نه په کور کې زم چې پیدا سي، یو قاشوغ لدې نه چې مایده یې او یو ګلاس ګرم اوبو کې واچوي، د ورځې 2-3 وارې کنګال کوي، دا کیدای شي چې هغه انتیسپټیک ده او دغه تاسو د بدبوی د خولې بدبوی ورکوي.
بل اوریدونکي تاسو مهرباني وکړئ له غزنی نه کوم اوریدونکي په لیکه کې ده.
ډاکټر صاحب وا خو هر ګرامي احترامات مو را قبول کنن. یک پرسش بسیار ساده و عام داشتم که همین کریم های دندانی که در بازارها فروخته میشه، آیا این به صورت کل صحی و طبی هستند و یا این مورد اگر دکتر صاحب تکلیف نشود معلومات بکنید ممنون.
برادر محترم، کریم های دندان شما استفاده بکنن که در ترکیبش فول رایت باشه. در غیر از او کریم های در بازار کریم ها به اقسام مختلف پیدا میشه، ولی بهترین کریم اونم کریم هاییست که در ترکیبش فیصدی بالاتر فول رایت داشته باشه که او از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه.
لخوست نه بلاوریدون که میره بانی اوکی
از اما پستم و دکتر صرف تحاداده چه آیا
کوم وخت زیات غاښونه بدبوی کوي د کومو کریمونو استفاده وشي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، کوم وخت چې غاښونه درد کوي د کومو ټابلیټونو استفاده وشي؟
محترم ورور، کله چې تاسو غاښونه که توروالی ولري خو دا باید تداوي شي. علت یې همدا ده چې توروالی لري خامخا. او بل چیرې تاسو د غاښ درد تاسو پیدا کیږي، نو ښه خو دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته ورسئ، یو کلینک د غاښو کلینک ته ورسئ چې هغه معاینه کړي، وګوري چې کوم غاښ کې مشکل شته که نشته، او له اضافه دواګانو نه پرهیز وکړي. او که چیرې کلینک تاسو نه لرې وي نو یو پراسامول واخلئ، کفایت کوي.
عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ته کوم دا پوښتنه ده چې زما خپل غاښونه ډېر زیات درد کوي، وایي علت
درد دې قسم ضروره درد څه سره کوي؟ خواږه شیانو سره درد کوي که یخ اوبو سره درد کوي یا ګرم اوبو سره چای سره درد کوي؟ پړسوب لري نه لري؟ غاخ چې په غاخ لګېږي درد کوي د خوراک په وخت کې؟
راک په واسه چې دا هغه یو رقم اته څنګه ګولې چې راځي شنه چا ګولې اترو څنګه ګولې دې کې چې ایسته دا هغه یو کوم بیا دا دوره کې چې هغه نو
محترم ورو تاسو د غاخ درد ډیر مشکلات لري، تاسو باید ایکس ری وکړئ او کلینیک غاخو کلینیک ته لاړ شئ. التهاب د عصب تر رسیدلی نو تقریبا یو اعلی تر رسیدلی چې موږ ورته پلپیت وایو، یعنی کله چې د غاخ درد تر عصبه پورې ورسېږي، تر عصبه د غاخ پورې ورسېږي، په دغه حالت کې باید ایکس ری واخیستل شي او هغه جزري تداوی باید وسي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
دا ما کور ولا تمی غاښونه یې کنا دا چې دې چې معمولی بدبوی لکه په دې په لک شان پیدا کړی دې سره کم دا وی دې چې دا غره کم دا وی ورته کومه او کریم دی کنا برسو مې مگر لګ لګ وو دا خولې لګ بدبوی پیدا کړی.
څومره مو دکې تاسو غاخ یې خای په خونه جوړ کړی؟ څومره مو دکې
تاسو؟ تقریبا د څو خې چې یو کال پوره شو.
سورای سای وای خونه دا؟
نه نه، سورای سای وای نه دا
غزایم. ها دا غاخونه دا پوخونه صحیح نصب سوی نه ده او خامخا غذایی مواد هلته ځي، نو هغه تجزیه یا میتابولیزم د میکروبونه هلته یا د بکتری او میتابولیزم هلته صورت مومي، نو ځکه بدبوی پیدا کیږي. تاسو کولی شئ چې د هایدروجن پروکسایډ نه واخلئ، هغه یو سره پوخ په یو ګیلاس اوبو کې واچوئ په ګرمو اوبه، بیا کنګال کی د ورځې دوه درې وارې کنګال کی، بوی ختمیږي. خو اساسي تدابیر همدا ده چې هغه پوخونه وباسئ یا یو ورې لاړ شئ غاښو کلینیک ته چې هغه وګوري، معاینه یې کړي چې کوم غاښ سوری نه وي یا کوم منفس پیدا سوی نه وي چې هغه باید بند شي.
وطن دوست له فاریاب نه مهرباني وکړئ.
سلامونه نه کېلې ډاکټر صاحب ته، امدار انګ پرشن خو ته سلام نه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
ما یو ورور دی چې دا یو خواجه می غاښونه لږبالو کردم کوي، یو سړه هوا وو دا سودا هوا دواړه بد لګي، که زه په توصیه تا کړه کړم
تنه یخ هوا سره درد کوي؟
یخ سره هم کوي او تودی سره هم کوي، دواړه بد لګي.
سلام ورو تاسو باید اکسلی دی غاخ ونیسی او یو متخصص ډاکټر سره تورسی چې دی غاخ هغه جزري تداوی یا اصاب استل کیږي بیرته دکیږي، انشاءالله تداوی هم دا ده.
نو په تاسو زبر خمیری کې وجه نو سی من دې کې زیات درد دی او د توروالې مې کار به زنه غاښو او د چوغا په مخشه دي دا و مخشه سره درد سره څو درد نه دوه څه دوه بعد چې دوه درد دې پازارم نو دا که تاسو هم دا پښتنه
څو ورځې کېږي چې غاښونه دې درد کوي؟
ډاکټر صاحب کې دې غاښونه مې درد کوي، ګولۍ مې خوړلې نو هغه بیا دا درد سر کوي چې ګولۍ هغه د کلشن کاغذ ګولۍ دې لاس ځانې په طاقت کې اوسه نو کوم درد کوي چې نو مازر مسام درد کوي چې کې رو غاښونه دې نو درد کوي ډېر وخت ټول لا کوي. یو ډاکټر ته وره رو دا نه زړه دا پر غاښو چې هغه ګولۍ دا هم سره وکړي.
د شپې درد هم لري؟
او ولا رسېږي دا وو په دې دا کوم وخت سي دي چې بردار سي او زه ساعت هم بردار زاد وو وخت بردار
درد دوام څومره ده ورور؟ څو دقیقې درد کوي دوام؟
غاخونه
خو داسې نه ده چې توروالی خو نه لري بېخي که نه پرسو خو نه ده کا انشاءالله جواب به در کړم محترم ورور تاسو یو کلینیک ته ورسئ یا یو شفخانې ته ورسئ چې هلته د اکسرې امکانات د شیان ولري اکسرې وکړئ او د ټولو غاښونو عکس ونیسئ مجموع کې انشاءالله بیا تشخیصیږي چې څه مشکل ده دا د غاښونو توروالی شته که نه شته او کیدای شي د غاښونو د عصب التهاب وي چې هغه هم تداوي کیږي تشویش وړ خبره نشته مشال تدوی کیږي
دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي خو اکثر ویلي چې د خولې د بدبوی د مخنیوي لپاره باید څه وشي یو اوریدونکو هم اخلو اسد الله خان له پکتیا نه بیا به راځو د پوښتنې ته
محترم ورور تاسو چې دا ټول غاښونه له لاسه ورکړی نو دغه دوه غاښه نور مو باسئ اوس مو دا صبر وکړئ بیا په قراره ځان ته یو کلینیک د غاښو کلینیک ته ورسئ چې نوی غاښونه درته جوړ کړي نوی پروتیز
رزو دې ته چې اوریدونکو ویلي چې د خولې د بدبویې د مخنیوي لپاره باید څه وشي
ګران خورې اول خو باید افضل صحه مراعت شي چې دا اساسي ټکی هم ده هر کسان چې د خولې بدبویي لري تاسو که وګورئ خامخا افضل صحه نه مراعتوي دا نو په یا مسواک یا برس په ورځ کې دوه یا درې وارې خامخا دوی باید استفاده وکړي د غاښو له تار نه یا جنرل فلوس ورته وایي له دې نه باید استفاده وکړي او هغه ماوتواشونه چې بازار کې یا دواخانو کې پیدا کیږي هایدروجن پروکساید وي که بل کلورکسیدین وي چې ښه دوای کلورکسیدین ده له دې نه باید استفاده وکړي کنګال کې خوله او اساسی علت باید پیدا سی که چیرې دا د غاښ توروالی د وجې نه وي باید هغه تداوي سي که د ژبې د التهاب له وجې نه وي هغه باید تداوي سي او هم د ورځې دوه یا درې واره کله چې غاښونه دی برسوي باید هغه سطح د ژبې سطح هغه هم باید پاک په برس باندې باید پاک کریم سره او که چیرې مصنوعي پروتیز لري هغه باید ومینځل سي پاک سي که چیرې پوښونه سوری سوی وي یعنی کوم غاښ که پوښ ولري هغوی باید ایسته کړي بل پوښ جوړ کړي که چیرې د ستوني درد ولري یعنی عامل د ستوني درد وي یا د پوزې درد وي د پوزې بندې شوده د ساینسونو مشکلات وي دا باید د انټي متخصص سره باید خبرې وسي هغوی ته باید مراجعه وسي که چیرې په معده کې مشکل ولري یا تخریش ولري یا اچ پایلوري پازیټیو وي هغه باید تداوي سي که چیرې د بدود درد ولري یا د بدود تکلیف ولري هغه هم باید ایرولوژي بخش ته لاړ سي او د ایرولوژیست متخصص سره مشوره وسي او تداوي سي که چیرې کبدي امراض ولري لکه هپاتایت بي یو سي یا نور سیروز چې پاسته که مختلف سیروز هم جوړي نو هماغه متخصص ته باید مراجعه وکړي او دغه اساسي علت باید ورک سي په حقیقت کې دا یو عرض ده یعنی یو مریض ده چې د معدې تکلیف لري د معدې د تکلیف له وجې نه دا د خولې بدبوی ورته پیدا کیږي یا غاښونه یې کریس لري یا توروالی لري د هغې د وجې نه کیدای شي چې دغه یو مشکل ورته پیدا سي نو اساسي علت باید تداوي سي چې دغه مشکل حل سي
بله کورنی درمل کارول ځینې خلک نه استعمالوي ځینې ګشنیس د څومره رول لري د خولې د بدبویي په لمنځه وړلو کې
دغه کورنی درملونه څه چې دا کچیرې یا وجه د اورې درد وي یا التهاب وي موږ کولی شو چې زمچ نه استفاده وکړو چې هغه یو قاشوغه په یو ګیلاس اوبو کې اچول کیږي بعد له هغې نه د ورځې دوه یا درې وارې کنګل کیږي چې هغه یو انټیسپټیک هم ده او د درد تاثیرات هم لري د التهاب ضد تاثیرات هم لري یا مثلا کولی سو چیو گلاس کی یا نیم گلاس کی گرم او بو کی لیمون استفاده کو یو لیمو واچو نیم قشق مالګ واچو کچری بیا هم سبب یم که دوری درد وی یا التهاب وی دا کیدای شي چې دوراز دوه درې ور کنګال کی تدایو سی او بل دا ادیروک چی پیدا کی دا بوټی دی دا هم چې په بازار کې استا جیلونه استا کریمونه استا د دینم کولې څه استفاده وو د خولې د بد بوې درې ډول دی یو حقیقی دا او بل کاذب دا او بل حقیقی هغه دا چې یو علت موجود ده یا توروالی د غاښ ده یا التهاب د اورې ده یا التهاب د ژبې ده یا سیستمیک سببونه دي خو کاذب هغه دا چې مریض احساس کوي چې زه همدغه د خولې د بدبویي لرم الان چې نه لري او دا یو روی تکلیف هم ده او درېیم دا ده چې هغه د دغه بدبویي نه ډارېږي هغه د دې وجې نه ده چې دا پخوانه درلوده مثلا پخوانه دا یو توروالی د غاښ درلود تداوي سوی اوس هم مریض ډارېږي له دې نه نو هغه کسان چې عصبي مشکلات لري باید د عصبي متخصصینو سره مشوره وکړي او بعد له هغې نه خپل د خولې د افزوسۍ مراد جدا مد نظر اوسه.
دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا راوڑے